خبرونه وخت مو بخیر د دې خبرونه ډیره برخه روختي د جون شتمنی خبرونه ته ځنګړی شي د خوسم په مکرې د دې محل خبرونه ته د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت ویلي چې د حاجیانو لمړی الوتکه تیر ماښام د کندهار ولایت له احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر والوته. د وزارت په اعلامیه کې چې په ایکس ټولنیزه شبکه خبره شوې ویل شوي چې له جنوب لویدیځې سیمې درې سوه شپږ څلوېښت حاجیان په دې الوتکه کې د حج د مراسمو ترسره کولو لپاره سعودي عربستان ته لېږدول شوي دي. تر دې مخکې د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت ویلي وو چې د افغانستان د شمالي زون سلګونه حاجیان د مولانا جلال الدین محمد بلخی نړیوال هوایی ډګر څخه سعودي عربستان ته لېږدول شوي دي. ټاکل شوې ده چې د سږکال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره له بیلابیل ولایتونو تر دیرش زره پورې افغان حاجیان سعودي عربستان ته واستول شي. امریکا او چین د دوشنبه په ورځ ویل چې دوی د متقابلو تعرفو د پام وړ کمولو لپاره یوې موافقې ته رسیدلي دي. واشنگټن او بیجینګ هڅه کوي چې هغه سوداګریزه جګړه پای ته ورسوي چې نړیوال اقتصاد یې ګډوډ کړی او مالی بازارونه لړزولي دي. د امریکا د خزانې وزیر سکاټ بینست په جنیو کې د چینایي چارواکو سره له خبرو اترو وروسته خبر اعلان ته ویل چې دواړه خواوې د نوي ورځې لپاره د اقداماتو د درولو په خاطر موافقې ته رسیدلي دي. پولند ویلي چې په کاراکو کې به د روسیې قونسلګری وتړي. مخکې له دې پولندي چارواکو ویلي وو چې دوی داسې شواهد ترلاسه کړي چې خیې د روسیې پټې ادارې په غلوې اور لګیدنه کې ښکېلې وي چې د 2023 کال په می میاشت کې په ورسا کې یو سوداګریز مرکز ویجاړ کړ. د پولند د بهرنوی چار وزیر رادوسولا سیکورسکی دا اقدام تخریبي وباله. د اوکراین له جګړې رئیسی د روسی او پولند ترمنځ اړیکې سخت ترنګل شوې دي چې ورسا مسکو په تخریب او سایبری بریدونو تورن کړی دی، هغه تورونه چې روسیې رد کړی دی. روسیې دا پریکړه د دواړو ودونو ترمنځ د اړیکو پر وړاندې قصدي عمل بللی او د متقابل غبرګون ژمنه کړې ده. پولند مخکې د ورته دلایلو له امله په پوزانان کې د روسیې قونسلګری تړلې وه.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه، بیا هم وخت مو بخیر. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې استی، د ګرمي موسم پر رسیدو سره د ساري موسمي ناروغیو پیښ زیاتېږي چې تر ډیره د موسمي ناروغیو ماشومان او د ډیر عمر لرونکي کسان اخسمنيږي. دا چې موسمي ناروغي څه ده، څنګه خبريږي او څنګه باید مخنیوي وشي، نن روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه کې پر همدې موضوع بحث لرو. په خبرونه کې پر اساس زموږ درانه میلمانه ډاکټر صاحبان هم ګډون ولري. تر څنګه تاسو ټول اوریدو کو څه خاله کې چې په خبرونه کې برخه واخلي او هغه ستونزې هغه موسمي ناروغي چې تاسو ستاسو د کورنۍ غړي او ماشومان سره مخ کیږي، دا چې د هلاره څنګه کول شي په کورونه کې مخنیوي وکړي، د دې پښتنو په تړاو موږ سره اړیکه ونیسي، خپل پښتنه زموږه میلمنو سره شریک کړي. اوس هم ورزو د ټلیفون پر کرخه را سره دمدې موضوع په تړاو د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق قایزاده او تر څنګه د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب ډاکټر کمین صفای را سره په خبرونه کې وصل شي. درنو میلمنو تاسو خرغلاس هم پیل بل ډاکټر صاحب قایزاده وکم. قایزاده صاحب، تاسو ته په خبرونه کې خرغلاس هم کراتوي چې موسمي ناروغي اتسه ده.
مننه. زه په لومړي سر کې تاسو ته او تاسو د تخنیکي همکاران ته او تاسو میلمنو ډاکټر صاحب ته سلامونه ونی کی هله. دا ستاسو چې هغه هوادونه چې وروسته پاتې دي، هوادونه کې ساري او انتاني ناروغي ډېرې زیاتې دي. چې دا ساري او انتاني ناروغي چې په مختلفو موسمونو کې لکه د دوبي په موسم کې، د پسرلي په موسم کې، د ژمي په موسم کې او همدارنګه د مني په موسم کې پیدا کیږي. چې اوس موږ د دوبي موسم دی، په دغه وخت کې دغه موسمي ناروغي زیاتره چې د اسالات او ورسره په دغه شرایطو کې چې دغه د میزل یا د سرخکان واقعات هم ډېر شوي دي. نو دغه واقعات لکه دغه ساري او انتاني ناروغي چې دا په مختلفو موسمونو کې چې پیدا کیږي، د تمغه موسمي ناروغي لکه سینابقال. سینابقال په ژمي کې ډېر زیات دی، نو هغه د ژمي د موسم ناروغي دا ځکه دي ته موسمي ناروغي ویلې شو.
بله، ستاسو اواز موږ ته راځي ډاکټر صاحب. بله بله مهرباني.
نو دا اوس په دې موسم کې چې او دوبی موسم دی او په دې وخت کې موږ په اوسن په افغانستان کې او بیا د لویو ښارونو کې د سکونو پاکې او اوبه نشته او خوراک هم پاک نشته، نو په دې اساس باندې مختلف میکروبونه او وایرسونه چې دی استراحت کوي او اکثرا چې دی اصالات منځته راوړي. بیا په اصالاتو کې چې دی زیاتره چې دی روټا وایرس ډېر رول لري او تقریبا شپېتو نواسه تر اویا چې دا سبب د اصالات کېږي. د دې څخه علاوه نور مختلف میکروبونه لکه میبیاسی شو، جارډیاسی شو، ایکولای شو او داسې نور هم د اصالاتو سبب کېږي چې دا په خپله هغه ماشومان چې عمرونه د 5 کلو نه ښکته دي دوی ته د دوی ژوند ګواښي، ځکه چې دغه اصالات ماشومانو کې چې دی یو د مرګ عمده سبب دی. په دې خاطر باندې چې په زیات مقدار مایع دوی د وجود د لاسه ورکوي او چې کله مایع ډېر زیات د لاسه ورکړي نو د وینې حجم کمیږي او د وینې حجم کمیدو سره چې دی حتی د ګردو عدم کفایې هم منځته راتلی شي. بیا دې په دغه اصالاتو کې چې کله دغه ماشومان اخته کېږي یا دغه موسمي ناروغۍ باندې اخته کېږي، اکثرا کورنۍ داسې دي چې د وجود څخه چې اوبه کله ضایع کېږي نو هغه داسې فکر کوي چې د وجود څخه ډېرې زیاتې اوبه ضایع شوي، خو هغه په دې باندې نه پوهېږي چې دغه اوبه چې کومې ضایع شوي په دې کې ترکیب څه شی دی او د دې په ترکیب کې کوم مواد یا منرالونه او یا کوم الکترولایټونه شامل دي. په دې باندې نه پوهېږي نو هغوی د دې په وسط چې دی ستونومېږي چې دې ته اړوغ ورکوي یا وارث ورکوي. ماشومان خو معمولا چې دی دغه وارث ډېر زیات نه خوري، نو دوی اکثرا چې دی جوسونه لکه د خواږه جوسونه لکه د مڼې جوس شو، د کیلې جوس شو او یا داسې نور مختلف جوسونه بازار کې شته دې نه زیات ورکوي. هغوی داسې فکر کوي چې دغه جوسونه د دې د اوبو د وجود اوبه پوره کوي، در حال چې هغه خوږې اوبه دي هغه د دې د وجود اوبه هم نه پوره کوي او بر لاوه د هغې څخه هغې د اصالات لا پسې زیاتوي. او نو له همدې خبره ده چې په دغه ماشومانو کې زیاتره چې دی د مرګ طرف ته چې دی بوزي. دویمه خبره ده اکثرا داسې کورنۍ دي چې کله ماشوم اسهال شي او استراقات شي نو هغې ته نس ورکوي او نس چې په دې خاطر یې نه ورکوي وي چې دا بیا نور هم اسهال کېني او د دې اصالات نور هم پسې زیاتېږي او استراقات یې نور هم زیاتېږي، نو بیا د خولې د لارې مایعات قطع نه ورکوي. نو چې کله یې نه ورکوي دا واضح خبره ده چې کله ته مایعات نه ورکوي او هغه هم د وجود څخه زیات مایعات ضایع شي، الکترولایټونه ضایع شي، بیا دا مرګونی حالت طرف ته بوځي. بیا د دې په خاص کې چې موږ راځو د واخر کوم ګورو په دې ورځ کې هم ګورو چې د شیری ناروغي ډېره زیاته شوې ده یا د میزل ناروغي چې دا هم یو وایرسي ناروغي ده.
بل اوس ډاکټر صاحب هم د شیری ناروغي په تړاو چې تاسو ویلي ته دغه ناروغي په تړاو کراته وي چې د دم زیاتره وخت په داسې موسم کې په همدغه موسم کې چې وسلته په افغانستان کې ګرمي روانه ده یا ګرمي مخ په زیاتېدو ده د شیری ناروغي پیدا کیږي نه دا یو کوم خاص موسم لري؟
دا چې د شیری ناروغي چې د موسم باندې دی دوه موسم دی. په دې وخت کې چې بزګر په دې شرایطو کې چې اکثرا موږ هیواد ته چې اکثرا کډوالي راغلي او دا اکثرا خلک چې مهاجرین مهاجرتونه شوي را شروع شوي دي او د مختلف هیوادونو افغانستان ته خلک راځي د مختلف امراض چې ځان سره راوړي، او په دې وخت کې موږ ګورو چې دغه د شیری ناروغي هم منځ ته راغلي ده او ورسره دغه شیری ناروغي یوازې نه په دوبي موسم کې بلکې دا د ژمي په موسم کې هم موجود وي او دا په خپل یو وایرس دی د آر این ای وایرس په نامه باندې چې د آر این ای وایرس په معنی په واسطه منځ ته راځي چې دغه درې سفیر لري چې په لومړۍ صفحه کې ماشوم چې ډېره زیاته تبه کوي او اکثرا چې د پرنجې ټوخې او د سترګو نه د اوښکو راتل او سترګو چرک کول او د سترګو سوروالی ورسره پیدا کیږي، او بیا په دومره مرحله کې دا تبه دومره ډېره زیاتې کې سرو 15 ورځې دا دوام کوي او سرو 15 ورځې نو وروسته بیا د دې په وجود باندې چې د سترګو سترې سترې دانه کوي او خصوصا اول د غوږ یا د غوږ د سیوان یا د غوږ د شا د طرفه شروع کیږي او دا غیس خو وروسته چهره او دا غیس وروسته بیا په سورې کې د تنه او بیا ټول وجود نیسي چې دغه ناروغ بیا د هغې نه وروسته درېم مرحله د نقاهت مرحله ده چې بیا په همدغه ترتیب چې پیدا شوی دی په همدغه ترتیب اول د غوږ د سیوان د نه او د سترګو د مخ شاوخوانه بیا د غاړې نه بیا د تنې نه په کوم شکل چې پیدا شوی په همدغه شکل باندې بیرته مخکیږي. خو دغه وایرس چې ار ان ای یا میزل وایرس کوم دی دغه په ماشومان کې خصوصا ډېر فوق العاده ساري دی او دغلته یوه خبره ډېره زیاته مهمه دا ده چې په دغه میزل ناروغي کې تبه ډېره زیاته شدیده وي او بیا په عام ولس کې دا یو فکر موجود دی او بیا بالخصوص په خوځو کې دا یو فکر موجود دی چې ګرمي او ساته الته تبه وي او الته ګرمي وي الته دی باندې کمپلې پیاتی نو یو خواته به دی یو خوا ګرمي او د بل خوا د کمپلو اچول د دې د وجود حرارت لا پسې زیاتی چې دغه د وجود حرارت تر دومره زیات شي چې به داخل د دماغ کې دی الته تقریبات من پراوړي چې هغه تمغه برین ډیمیج وي چې کېدای شي دای ګنګي شي د ماټوم کېدای شي د دې مرکب کې کېدای شي د سترګو دید د منځ راشي کېدای شي دغه ډیر لوړې تبه په وجه باندې فالج ورکی. نو بین ان په دې ورکی دا مین دی خپل دې موږ باید په دې او په یی چې کله مریض میزل وی یا مثلا سوفکان وی او یا شری وی او ته په دې زیات ولري باید ډیر زیات ګرم ونه ساتل شي. د بل خوا چې دغه وایرس د دې د وجود معافیت را کمی به ته بل ریواج دا موجود دی چې اکثر زمونږ مهم دی او څنګه دی دا حتی اگر پښتني طرف ته هم پری دی وجود غوړي او بي پی اون لګيږي هغه ته فراز نه ورکی صرف چې وګړي ورکی درحاله کې په دې حالت کې چې باید دې ته خزه زاور کړ چې تر څو د دې وجود مقاومت دی چې او دغه وایرس په مقابل کې د دې وجود هغه مجادله وکول شي نو دی وی خو پریز ورکی د بل خو ګرم ساتي په همدغه وجه باندې چې د میزل ناروغي د اختلاطات ورکی چې به سبب د سینې بغل کیږي او همدارنګه د مختلفو نور اعضاء او د امراض د منترتک سبب کیږي شي نو موږ باید کوش او بل خو دا چې دغه ماشومان چې کله په شریف ناروغي اخته شي اکثر نه نداسي وي ځکه شرې دي حتی ډاکټر ته هم نه بوزي او وایي چې زه په خپل خلک کیږي در حاله چې هغه خپل دیوي خو په ګرمه کمپاري اچي بل خو ډاکټر ته بوزي او چې هغه خپل سیر پوره کوي دا چې په کار نه ده چې دا باید ډاکټر ته بوتل شي ځکه دا غي د دغه ګرم چې کله ته بډې زیاتې وي د تبې سره چې دي د وجود مايات کمیږي ځکه چې دلته دا چې مايات کمیږي چې حرارت زیات شي دلته موږ هغه مايات ځای کیږي چې هغه موږ نه شو احساس کولای چې دې ته موږ انسنسبل لاس اف لیوز وي اوس بیا چې د وجود د مايات ته ضرورت لري ولته مور کویږي نه ته پریز ورکړي نو دې سره هم چې مریض د ډی هایډریشن یا د ضایع د مايات د ضایعاتو سره مخامخ کیږي او بل اخره کې دي چې د دې ګردو د عدم کفایت سبب شي او یا هم د دې نور اختلاطاتو د منسترتک سبب شي چې په دې صورت سره باید دغه ماشومان موږ خطر دی کو او همدارنګه کافی مايات ورکړو او د بل خوا څخه چې دا باید ډاکټر ته یوړل شي تر څو د دې د هغه مطابق د دې د وجود په مطابق باندې هغه تداوی شي ځکه یو خبره په دې کې ډیره زیاته مهمه خبره ده ویټامین په نامه د ویټامین ای دی چې دغه ویټامین ای په خپل د میزل یا د شکر ناروغانو مرګ میر یا کمی نو دغه ویټامین ای خو دې په پویږي هغه سر په دې باندې په یو کله کله باندې چې دا چې وایي چې واده د دې واده یو یا دغه یو چیرې واکسین ورته چې هغه واکسین یا هغه ویټامین ای هغه څه د دې شکر ناروغي کې کوم مرګ میر راځي د هغه د شکر د کموالي لپاره استعمالي
ډیر ځات مننه ژوند سي ډاکټر سي به هم پر باسلرو ورزو ډاکټر صاحب صافي صاحب تاسو سلامونه صافي صاحب تاسو مخبرونه ته خرغلس ک تاسو راتوي چې د موسمي ناروغي یو نخ نخ نه سشته دي کنه دغه کوم ناروغي چې لکه زکام شدي ته ورته نود ناروغي دي هم د خپل د موسمي ناروغي نخي دي
د هر څن وړاندې تاسو ته ګران اوریدونکو قدرمن ملمت سلامونه احترامات باندې کوم او بعد راغنه باید وایم دا چې لبد مرغل کتنه چې قدرمن ملمه هم ورته اشاره وکړه زمونږ اوساس په هیواد کې د کرنو راهیسې خزمونږ هیوادوال د اقتصادي فقر او د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او ډېر هغه د ضرورت وړ خواړه او یا هم د ژوند په پړاوونو کې چې یو ماشوم او یا هم یو انسان هغه خوړو او هغه ویټامینونه او کلسیمونه او پروټینونه او بعضې انزایمونو ته ضرورت لري او د خوړو نه کولی شي چې بدن تغذیه شي متاسفانه نه اخلي همدا دلیل وي چې انسان یا هم ماشوم په ابتدا کې د خوارځواکۍ سره مخ شو دغه خوارځواکۍ او ته مونږ د مرزونو مور ویل شو د دینه نور نور امراض او نور نور مشکلات زیږیږي چې دغه جمله څخه یوې هم موسمي امراض دي چې ډېر وخت د هغه انسانانو بدنونه او یا هم د امینیټي سیستم که چیرته معافیت د وجود ښکته ووسي او دغه ویټامینونه پروټینونه د انسان د بدن پوره نه ووسي او د بدن د معافیت سیستم د دې توانایي ونه لري چې دغه د امراضو په مقابل کې د موسمي امراضو او بلاتنو امراضو په مقابل کې انټیباډي تولید کوي او یا هم دغه په مقابل کې دفاع وکړي نو ډېر وخت دغه انسانان د بیلابیلو موسمي امراضو ښکار کیږي لکه په نمونه د مثال باندې په ژمي کې موږ وویل چې حساسیتونه الرجیان او یا هم سینو بغلونه او یا هم ریزشونه یا هم بعض نور گریپونه د انسان سره مخ کېدل شي البته ډېر هغه خلکو ته کاندید وي چې هغه د ماټ سیستم ټیټو شي او په زمن کې ځان یې په درسته باندې نه وي کړی او د همداسې د ووري په موسمونو کې هم کتا چې وګوري ډېر بخصوص هغه خلک او بخصوص هغه ماشومان چې هغه خرڅه کوي تاسو وګورئ د موسمي امراض ښکار کیږي صفاقات ورته پیدا کیږي تبه ورته پیدا کیږي دغه شیر چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه شیر ورته پیدا کیږي په ځمن کې رسالات ورته پیدا کیږي او همدا دلیل وي چې ډېر وخت والدین ورخطا وي همدې خبره ته چې ماشوم کله یو ډاکټر ته وړه کله بل ډاکټر ته وړه دواګانې ورته ورکوي متعددې چې هغه دواګانې هم تون کیمیاوي مواد دي د انسان د بدن لپاره مفید نه واقع کیږي ځکه نو پاندې دلیل باندې په واسه دي چې د دې مریض لپاره خیر باندې واقع شوی هم درمل نه وشي متاسفانه دا نور هم ورته ځانمن کیږي نور هم د مافیت سیستم د سوال لاندې نیسي او د فشار لاندې نیسي نو پاندې دلیل باندې ډېر وخت د دغه تی دغه فرد د موسمي امراض ښکار کېدلی شي چې خصوص د وړي په موسمونو کې هغه مناطق چې هغه ګرمسیر منطقې دي لکه ننګرهار خو لکه کندهار او بعض نور ولایتونه چې هغه ګرمسیر ولایتونه دي هلته بیا د منګورو چې د ملاریاګانو ګراف ډېر لوړ تللی وي لوړ وي په هر پنځه کورنیو کې درې کورنۍ کورنیو کې داسې اشرافات وي چې هغه د ملاریا ښکار شوي اوسي په ټوله کښې باید ووایو دا چې د اوړي په موسم کښې یو خو ډېر زمونږ هغه هېوادوال چې هغه لري په ټول سیمو کښې یو امکانات نه لري یا سرونه نه لري ډېر وخت ډوډۍ خپل آزاد فضا او آزاد هوا ته ږدي او یا هم د باسي ډوډیو څخه استفاده کوي چې دا هم په زیان او په تاوان باندې واقع کېدلی شي چې مونږ دا اوس برهاره د کور دننه په افغانستان کښې واقعات ورته ډېر ګورو او په ضمن کښې ډېری هغه تعداد افراد چې هغه په خاریاتو کښې هم اوسېږي او نشي کولی سرک د سر د باسي غذاګانو نه استفاده کوي او په مشکلاتو باندې دچار
اوس ډاکټر صاحب تاسو بله بله د همدې صحي خوړو په تړه چې تاسو راته وویل چې ډېر وخت ماشومان ته دوا ورکول کېږي یا بېلابېل خوراک خپل د کورنۍ له لورې ورته ممکن ورکړل شي تر ټولو مهمه په هغه ماشومان چې خوارځواک دي او هغوی په موسمي ناروغۍ ډېر زر اخته کېږي صحي خوړو ورکول څومره ګټور تمامېدلی شي چې هغوی باید له دغسې ناروغۍ څخه د په امان کښې پاتې شي
ډېری هغه تعداد ماشومان چې هغه په خوارځواکیو باندې لاسو ګریوان دي تاسې وګورئ یوازنی شرط د انسان د صحت د ساتنې لپاره یوازنی عمومي شرط همدا ده چې باید یو انسان د پاکو خوړو څخه استفاده وکړي د پاکو وڅښاک اوبو څخه استفاده وکړي او په ذهن کښې د خپل چاپېریال په ساتنه کښې متوجه اوسي نو په نظر کښې ونیسي ډېری سل فیصده د یو انسان په صحت باندې او د یو انسان د صحت په بهبود باندې او د یو انسان د البته د روزمره د غذایي رژیم په تناسب باندې که مونږ وګورو دا چې الحمدلله مونږ او تاسې مسلمانان یو څوارلس سوه کاله مخکې هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې نظافت جز د ایمان دی نو په همدې دلیل باندې باید د پاکو خوړو نه باید مونږ روزمره استفاده وکړو ځکه دغه تنفسي سیستم هضمي سیستم او دغه سیستمونه چې د انسان په بدن کښې الله جل جلاله حس کړي دي دا یو پاکوالي ته اړتیا لري او هغه پاکوالی په دغې باندې کېږي چې باید د پاکو خوړو څخه او د پاکو څښاک اوبو څخه استفاده وشي چې متاسفانه له بده مرغه مونږ ډېری وخت ګورو زمونږ د هېوادوالو دغه د امراض ګراف چې هم لوړ تللی وځي یو لوی دلیل یې هم همدا د ناپاکه خوړو استفاده او د ناپاکه اوبو استفاده ده چې صورت مومي او په همدې دلیل باندې دا نور امراض په بدن کښې زېږوي او همدا امراض بیا وروسته د مرګ میره او یا هم د مرګونو باعث کېدلی شي
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې بیا به هم خپرونه کې تاسو سره پر همدې موضوع خبرې وکړو نو اوس ورځو د همدې موضوعاتو په تړاو باندې زموږ اوریدونکي هم په تمه دي هغوی مړی کنیولې ده چې دوی څخه وپوښتو چې کومه پوښتنه لري څه ډول ناروغۍ سره د دوی ماشومانه د کورنۍ غړي لاسه وکړي باندې سلامونه مهرباني وخت مو خیر روغتیا د ژوند شتمني خپرونه ده
ډېره مننه کوم اوسې خورجانې سلامونه تاسو ته ډاکترانو صاحبانو ته نبی الله زابلی له زابل خبرې کوم
مهرباني زابلی صاحب
مننه کوم ډاکترانو صاحبانو مې دوه پوښتنې دي لومړی ډاکتر صاحب محترمه کله چې په کلي او بانډو کښې یعنې زه شاید د دې یم کله چې د ګرمۍ موسم را ځي یعنې دا اوس موږ عملا په کښې ولاړ یو تر ډېره حده ماشومان په ملاریا او مریکا اخته کېږي هغه ملاریا او مریکا چې اخته کېږي بیا یعنې د یوه کال په تېرېدو سره تر یو حده مال لیدلي دي تکید کړي دي هغه کال پر هغه ترنه باندې بیا ورته را نوې کېږي وجه او لامل یې څه ده آیا په دې ګرمۍ کښې چې ورسره مخامخ کېږي دې وخت کې مېوې رسېږي که څه وجه ده دوهمه پوښتنه کله چې هم سیلاب را ځي تر یو حده ماشومان مصاسفانه باید مصاسفانه چې هغه کورنۍ ورته توجه نه کوي په هغه خړو اوبو د سیلاب په اوبو کښې لاندې او بازي کوي هغو خړو اوبو چې خاورې ورسره ګډې دي څومره جلدي ناروغیو سره هغه ماشوم اخته کېدلی شي ډېره مننه خوري
مننه تاسو نه هم ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب باندې ته به وشو لومړۍ پوښتنه به له ډاکټر صاحب قیزده څخه پوښتنه وکړم ډاکټر صاحب تاسو حتماً پوښتنه اورېدلې ده زموږ د اورېدونکو چې دوی ویلې زیاتره وخت په ګرمۍ موسم کښې په کلیو بانډونو کښې ماشومان په مورقه او تر څنګ یې په ملاریا ناروغیو باندې اخته کېږي او د کال په تېرېدو سره هم دغه ماشومان وینخه کېږي د دې علت څه کېدلی سي
ډېره مننه. اول خو زابري صاحب ته سلامونه ونی کهیلې. دویمه خبره دا ده چې کله د اوړي موسم شي نو د اوړي په موسم کې ځینې بکتریایي ناروغۍ لکه د ملاریا شوه او یا هم سلمانلا ټایپ یا د مرقي ناروغۍ شوه. په دغه وخت کې اکثرا چې د اوبو ډنډونه او د مای غوماشو غوماشي چې ډېرې زیات وي، ځکه د غوماشو هغه رشد او نمو د اوبو د ډنډونو او د ګندګیو څخه ډېر زیات پیدا کېږي. چون هوا ډېره زیاته ګرمه وي نو په ګرمې هوا سره چې د هر یو شی خرابیږي، او همدارنګه چې چېرته اوبه ډنډې وي هلته هم، او بیا خصوصا په داسې ولایتونو کې چې هلته ګرمي وي نو د ګرمۍ په موسم کې ګورې دا شولې ډېرې کرلې کېږي، او په شولو کې چې دی اوبه همیشه ډنډې وي نو دغه د غوماشو زیات پاتې کېدل دا په خپله چې دی د ملاریا دغه د ملاریا غوماشه چې کله پیدا شي یو ماشوم یا یو غټ وچي کې نو هغې ته چې دغه ملاریا ناروغۍ باندې اخته کوي، چې معمولا دغه ماشوم کله یو ورځ بعد او یا هم دوه ورځې بعد او کله هم ترشین فیور یا درې ورځې بعد طبقي. خو دلته سوال دا دی چې دی وایي چې دا اکثره اوقات کې چې دی دا کله کله صحیح تداوي کېږي هم نه. هغه داسې وي چې اول خو تروپۍ له ډېره مهمه ده. دلته زمونږ په افغانستان کې دوه خبرو ته باید مونږ ډېر زیات پام وکړو. یو خبره ته دا ده چې د دوا کیفیت دی، چې آیا دغه د دوا کیفیت صحیح دی او که نه. دوهمه خبره دا ده چې دغه دوا کیفیت که صحیح، آیا دا په کوم ځای کې ذخیره شوی دی، آیا هغه درجه د حرارت صحیح ده، د دې هغه مؤثره مواد چې په دې کې کومې دي هغه تاثیرات یې پاتې دي که نه. او درېمه خبره دا ده چې آیا ډاکټر چې دغه مریض ته چې کومه دوا تجویز کړې ده، د دې ډوز هغه معین ډوز چې په کوم شکل باید ورکړل شي، هغه معین ډوز یې ورکړی دی او که کمې ورکړی او یا یې غلط ورکړی. نو کله داسې کېږي چې د دواو د غلط استعمال له کبله یا د ډوز د کموالي کبله یا د هغې په ډوز نه پوهېدل، ځکه د دې پرتو منطقو کې اکثر متخصصین نشته، صرف یو عادي ډاکټر وي. عادي ډاکټر کله کله هم د خصوصا په ماشومانو کې چې د اگر ډوز دوا چې هغه د فی کیلوګرام وزن بدن په اساس سنجول کیږي په هغې نه پوهېږي، نو په هغې وجه باندې کله کله دلته ډرګ ریزیسټنس یا د دوا سره مقاومت هم جوړېږي او هغه بیا نښې کېږي چې بیاد هغې نه یو قدم مخکې مونږ ځو نورې دواګانې. دویمه خبره دا چې مورقه کله داسې وي چې په سلمانله ټایفي په واسطه دا منځ راځي، او دغه مرقه چې دی دغه راز ولایمې چې کوم دي د دې کې تبه د ځینی په شکل یا چپ لیډر لکه اوله ورځ باندې لګوي، په دویم ورځ لګ ډېر شي، دریم ورځ بیا دغې نه لګ ډېر شي، څلورم ورځ دغې نه لګ ډېر شي، او د هفتې په آخر کې دغه تبه خپل اعظمي حد ته رسیږي چې دا په خپل یو وسپي د تبې یو وسپ د مرقې لپاره. اکثر چې دغه مرقه چې کومه د دوب موسم کې ځکه منځ راځي چې دلته د دوب موسم کې اکثر په لرو پرتو منطقو کې خلک دې د باندې تشناب کوي، او دغه سلمانله ټایفي حکومت دا د ډکو میتیازو سره خارجيږي، او کله چې د هوا راوالو دي دغه ډک میتیاز وچې شوی دي کې دغه میکروب راځي او بو کې دغه خپريږي، کله ساګانو کې پریوږي یا نورو بو کې یا د غذا په واسطه دغه شي، او به دغه شخص دغه بل دغه میکروب چې په دې سیستم یا په دې پوښ کې دغه شوی دی د دې هضمي سیستم تلاړو، هلته بیا دا په فعال شکل یا فوزوید شکل باندې فعال شکل باندې بدلیږي. نو چې کله په فعال شکل باندې بدل شو دا خصوصا په کولمو کې په پیر پیج کې نو په دوړو کولمو په برخه کې چې دی زیات د خپل فعالیت دغه کوي، او بل اخره د مورخي اراز ورای منستراولي. نو په دې اساس باندې دا چې دغه خلکو ته خصوصا د دوبې موسم کې چې د اکسان د آزاد هوا کې چې کومې اوبه دي د ویالو څخه ماشومان استفاده کوي، او یا هم د کویانو د اوبو څخه، او یا هم په پټو کې وي هلته بادرنګ وي یا نورې سبزیجات وي، کله هغه اومه خوړل کېږي په یوازې دي چې هغه ویندي نه ویندي او اومه یې خوري، یا داسې مېوې چې هغه وخت کې پخېږي هغه مېوې اومه وخوري، یعنې پرې نه مینځي او یا پخېږي او پرې نه مینځي، په هغې سره دې ته چې ډېر زیات انتقال کوي. بله خبره دي چې دا د کله داسې هم کېږي چې یو مریض مورقه دی هغه په ګلاس کې اوبه څښي، او دی هم په هغه کې اوبه څښي په کور دننه، ځکه اکثرا موږ هغه وقایه چې دی وقایي برخو ته ډېر زیات توجه نه کوو، او وقایه اساسي د یو مرض د مخنیوي لپاره چې ډېر زیات رول لري. نو په همدغه اساس دی چې د مورقې امراض زیاتېږي. دغه د مورقې چې اوږدېدل کله هم داسې کېږي وایي چې مورقه یې بالکل نه ورکېږي، بیا په لرو پرتو منطقو کې کله داسې کېږي چې اکثرا لابراتوار کله معاینه کوي دغه آی جی ایم او آی جی جی چې کله معاینه کوي دا اکثرا مثبت راځي، او دې باندې ډېر زیات باور پکار نه دی، ځکه اساسي د مورقې مدغت دی هغه د هډوکو د مغز نه هغه بون کلچر باید وشي چې مایا مورقه دی او که نه، ځکه هغه کسانو کې چې هغه دائمي هغې دغه مثبت ښیي لکه ټایفایډ یې مثبت ښیي، کله دا ټایفاید مثبت کده مورخی مثبت کده پدې کې هم راځي ځکه له پروتو منطقو کې اکثر خلک کول چې غواګان او پسونه دا ساتي او زیاتره د لبنیاتو څخه او د سدوس څخه استفاده کوي دلته کچیر کوم غوا په بروسلوسیس نه کول لري هغه په بروسلوسیس یا حیواني مورخی باندې افتکیږي نو حیواني مورخه کې همیشه دغه انساني مورخه مثبت وي نو دې شي دې چې ته بعد هم نړی زیات ما مو کوچی دغه مریض هغه حیواني مورخه معاینه کو ولې دا مورخه پدې کې هر وخت مثبت راځي دغه د او دې کله داسې هم کیږي چې دغه بعض اوقات کې زمونږ سره یو موږ په دې کې یو استعمال لرو ان ایکسپلین فیور یعنی علت معلوم نه وي او تبوی او مورخه همیشه مثبت خي او اغال ته دواګان ورته بیا هم نتیجه نه ورته د پاغي صورت کې دې ته پیشرفته معاینه کوي چې خدای موږ را داده سي د بعض اوقات کې زمونږ سره تانو کې هم دا شی مثبت راځي په ځینې سره تانو کې هم دا مثبت راځي او کله هم دا کیږي چې دغه مورخه چې کومه ده کچیر په خپل وخت او زمان سره اغه تداوی نشي او یا اغه کورس دوا چې کوم دی اغه مشخص لکه کچیر موږ پچکاری ورکو شپږو نوواله د پینځو نوواله د شپږو پرځ پوری او کچیر ټابلیټ ورکو تر پینځلس ورځې پوری د دې اغه مشخص دوز دی او دوز مو نه غوستو دا به ډیر زیات اختلاطات لري چې سر نوواله تر خو پوری اختلاطات که یو لړ مثالونه د اختلاطات ورکو په دماغ کې انسفالایټس ورکی انسفالوپاتي ورکی په یعنی د دماغ وظایف ته چوش ورکی په سترګو یو وی آی ته ورکی همدارنګه په معده کې د معدې تکالیف پیدا کوي ګسترایټس په قلب کې یو د قلبی عضلې التهاب ورکی مایوکارډایټس ورکی او کدا کینه کولمو تر ستراتو کړه کړه د پرنسایټ سبب هم کیږي او په کولمو کې د کولمو د څه کېدو سبب هم کیږي او همدارنګه په هډو کې کچې د لاسو دی یو اختلاط د هډو کې التهاب یا اوستیومایلایټس ورکی ان د هډو کې تاسو التهاب چې هغه همیشه زه حتی چې په څو کې چې نه بغل ورکی نو په همدغه اساس دا چې دلته په افغانستان کې چې کله دغه ناروغي ډیره دوامداري پاتې کیږي د ټول څو علتونه شامل دي یو آیا دوای منظم خوړل کنا آیا دوز چې هغه مقدار کافی سنجول شوی دی کنه آیا هغه د دوا کیفیت صحیح دی کنه ځکه افغانستان کې اکثر د کیفیت درمل ډیر زیات راول کیږي او دغه د کیفیت درمل څه دا د انسان د مخصوصا په افغانستان کې د انټي بیوټیک په مقابل کې د مقاومت ایجاد شوی دی آیا د داس کو بنوي چې د انټي بیوټیک مقاومت موجود دی بل آیا د شخص په پسو اجازه باندې مل ابزر سندوم باندې کوم مصاب نه وي یان د تدیر زیاتی مسلې دي چې دا دغه اوس کده زابلی صاحب د دویم سوال دویم برخه ته راځي چې کله تیرابونه راځي
ډاکټر صاحب پلان کوي د دې ځوب کته صورت وي به ډاکټر صاحب صافي صاحب نه پوښتنه
وکړه
بل
تیرابونه چې اکثر
مهرباني مهرباني ډاکټر صاحب
سیلابونه چې کله راځي نو اکثر هم کوي سیلابونه سره چې کله چې سیلاب راشي د سیلاب چې کله کورونه یا تشنابونه او یا داسې نور د حیواناتو فضله مواد د ټول ځان سره راکاږي وروړي په دې کې مختلف میکروبونه او وایرسونه یعنی دغه اوبه ټولې ملوث دي ککړې دي د یوې خوا ګورې زمونږ ماشومان په لور پرتو باندې خو کوڅه کې ځکه په ښار کې هم د نن هم کچیر مونږ وګورو اکثر مونږ یو فقیر هیواد یو زمونږ اکثر ماشومان ته هغه متوازنه غذا نه درته متوازنه غذا پرې معنی چې دوی ته وڅېن په غذا ضرورت دی چې په هغه کې کاربوهایډریټس دي پروټین دي شحمیات دي ویټامینونه دي منرال دي فایبر دي او اوبه دي نو اکثر چې څنګه مخکې دا څه دی دا ونه وکړه زمونږ اکثر ماشومان چې په مخفیت سوې تغذیه باندې یخته دي نو معاکیت خو هغه کته شو زکات او بیا د لاټي هغه کې ولام بیا او یا امغه خړې وبسکي پاتراس نه کنه اطراف کې خړې وبو دي یادي وبو کومې پاتې دي دا ټول سکین دا چې کله دا اوس کې ولام بیا د دې سره چې دی هغه کې مختلف امراض او به بالخصوص د اسالات او د پارا او همدارنګا د جلدی مختلف امراض او کله کله هم د کلرا میکروب ورڅاتو دا ټول ورسره د حقيقي اوس کله نن مثالونه دا چې بعضو پاتې راځي ماجرتونه یاده چې یو کړ او سیلاب راغلو یو ځنه لاړ بل پراغله نو په هغه کې کچيري د ماجرتونه یو مرض په نامه د سکیبز موجود دي او په دې اواخر کې چې دا مهاجرین کله راغلي دي او یاده سیلابونه خلک چې یو ځنه او بل ځته مهاجر کړي دي اکثرا د سکیبز مرض دی چې د شپې د طرفه خراب زیاتی او د ورځې کم او د فوق العاده ساري مرض نو هم د الکترون دی چې زمنګ په جامعه کې چورو سپات یو او د وقایي طرف ته زمنګ بالکل توجه نشته او بل چې څنګه ډاکټر ته ویره چې شریعت نن ته مخکې ویل دي چې اطهور شطر منل ایمان نو دغه اطهور شطر منل ایمان خو دغه نظافت او د هر څه کې د ټول په سیسه باندې کې په اقتصاد باندې کې نو چې کله اقتصاد ضعیف یو صابون کړي نشي هغه څه نو آیا نظافت به مراعات کړي شي دا ناممکن ده آیا هغه کچیر اقتصاد خوی نو هغه بزان ته یو ماشین دی وبو لګی پاتې وبو بوس کې خپل تجنابونه به صحیح کی نو په اخره کې راځو لکه څنګه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د فقر نه پناه غوښته ده او فقر د پولو بدبختی او د پولو ناخوالو هغه جرله ده یا هغه ریښه ده نو همدغه وجه ده چې په افغانستان کې د ټول بدبختی د همیشه لپاره او دغه امراض او دغه ساري او انتاني امراض دا زمونږ په جامعه کې همداسې ګرځي راګرځي لکه څنګه چې اوبه په یو اوبه چې په بعض ځایونو کې چې چرخاو غونډه کې ولري هلته ګرځي راګرځي او بالکل د هغې څخه ختمېږي نه لکه په نورو هېوادونو کې ګورو مونږ چې هلته ساري او انتاني امراض بالکل نشته ولې نشته ځکه هلته وقایه ډېره ده او هغه کارونه چې شریعت مونږ ته خودري هغوی عملي کوي نظافت مراعات کوي د ژوند سطحه اوچته ده هغه متوازنه غذا خوري ماشومان پوسوي ته غذي نه اخته کېږي کافي معلومات پر سره شته او بیا بل د دې یو ډېره مهمه خبره ډېره د هزاره زیاتره مهمه خبره ډېره دا ده چې دغه د ناروغیو او بدبختیو منځیز کومه ده هغه بېسوادي ده او مونږ ګورو چې دغه بېسوادي دا د مور لپاره ډېره زیاته مهمه ده ځکه چې اول د دغه ټول تعلیم د انګوچ ده هغه د مور غېږه ده چې مور غېږه د تیارت په نو دا خلو ټولو بدبختیو منځ ده نو دغه تعلیم هم او بېسوادي هم د دغه امراضو کې چې ده
سلامونه مهربانی روغتیا ژوند شتمنی خبرونه ده مهربانی وکوي
سلامونه مزه
خوره علیکم سلام مهربانی
خوشحال بسی که محمد ابی احمدی هم مقدانم زنگ مده دکتر صاحب تم سلامونه و مختلف جور رو گوشی که رشته هم در موسمی مرزی سیمون که تاسی یعنی روی وی وقت خوب افغانستان که در دکتر صاحب در سواد هم در امازی خوره منگه دیر دوایی یا زاری دوایی در میوه بانی کار روی در خوراکی توی که لکه مثلا دا ترکاری سی من دا پیاز و گندنا و دا مثلا مانی ایسو دا شبتالو سوپتا و بعد زیادتر و گره امازی خوری افغانستان که نروغی دا دسی پکر کش مرزون زیادی دا اقلیم پا اصاب علی سو گره نو دا بیاد زیادتر خلق دوا و یعنی دا زایری دوا شنگی نو دا دا من پختر و خوری سی دا بیاد سمر وقت پوری یا انسان یعنی تقریبا دا استفاده اونه کی دو رزی تری رزی او رز مثلا دا پاکر بالی منگر پیلی دا طول معمول دا افغانستان کیسی منگو تا گرو په ټولو چیزو باندې خلک دواګانې شینی زیات دواګانې استفاده کوي نو هغه دواګا باندې وګوره چې هغه ظاهري دواګانې نه
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې ورځو زموږ بل اوریدونکی د تلیفون پر کرښه دی له دوی څخه به پوښتنه واخلو سلامونه مهرباني روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده
وعلیکم السلام وسی احمد زی خور سلامونه تاسو د ازمیر عادل ټول محترم اوریدونکو ته مالا دی چې روغ جوړ به
علیکم سلام تاسو مهرباني پوښتنه دی کوي
الله ته خوشاله که خورجان سلام ډاکټر صاحبان ته ما احمد زی خور راوستم دغه مورکی پښتنه واقعا ډاکټر صاحب ډیر زیات باندې ور کړل خدای دې خوشاله کین دا ورېدون کې ډیر سر په خلاص کې وسی احمد زی خور دلته د مورکی او د ملاریا مریضي چې د خورجان ما د ډاکټر صاحبانو څخه دا غوښتنه ده چې دا اترات مې د کې د علم په ولادت کې چې مثال تقریبا سم کې نه ته دا ډاکټرانه څخه خورجان چې مثال هغه د معاینات ولري لابراتوار شون دی ولري نو دلته دوی د امریکا او ملاریا چې د خورجان یو د بل سره تړي یعنی امریکا او ملاریا سره تړلې ده او زما دا پوښتنه ده وسی احمد زی خور زه په خپل وخت ما خپل د وینې معاینات وکړي نو د ډاکټرانو ما ته ویل ول تاسو سره امریکا در سره ده خورجان په سره باندې کارم کې ما ته بس د یخ اوبه چې د خوند نه راکې خورجان چې مثال په یخ اوبه باندې او داس وکړم یا په ولن بیرم بس لکه هغه ته به چې مې خورجان به د ګرمۍ سره ډیر جوړم او اکثره وخت پر سر باندې ډیر د زما د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې مثال د امریکا چې د کچیر خوند نه خاصه ما سره امریکا ملګری نو د دې امکانات د افغانستان کې دا چې بالکل مثال د خبرې د امریکا ما د وینې څخه وځي مس خورجان د یخ اوبه سره مکتل نه جوړه بس سره ګرمۍ کې ما ته خوند راکې چې په ګرم اوبه باندې او تاسو کوم خورجان او سیمه سالم خورجان د شپږ کال څخه تر وو کال پورې دا غزما سیندي او وزن چې مې خورجان وزن مې دروش پته کیلو دی دا غزما پښتنه ده نو کچيري تخنیکام کار ما اړیکه کته نه خورجان چې د خپل پښتنه د ټلیفون د لارې وارم ځکه تاسو رسنی خورجان نه اورید کیږي
ډیره زیاته مننه اتمان زموږ همکار بس تاسو اړیکه نه پرې کې تر غوښ چې تاسو خپل پښتنه واخلي مننه صفای صاحب را به شو تاسو ته زموږ اوریدونکو پښتنه درلودي اول به د زموږ د اتل اوریدونکو پښتنه ځواب کې ځکه چې غوښتل تلیفون برکرخه په تمه پاتې شوې دی دوی وری دي چې دغه مورقه د دوی بدن څخه نه وځي کده یو له هغه ناروغي ده چې په اوړي موسم کې د میاشتې د چچولو کبله د تبرت نور ناروغي له کبله دوی ته پیدا کیږي څه کول ورته پکار دي
د دې ورور جواب پښتنه کې اول خو سلمي شي ورته وایم د دې ورور په جواب پښتنه په جواب کې باید وایو لکه څنګه چې مخکې مورقه او ملاریا د تشخیص تشریح کړو او راز علي مورته ویل او په زمن کې د کوم فاکتورونو رامنځته کیږي هغه مورته تشریح کړم فقط د دې لپاره په کار دا چې یو هغه متخصص چې هغه واکن په تمام معنا باندې متخصص وي، ځکه موږ دلته په خپل هیواد کې هم ډېرې وګورو چې لکه څنګه ډاکټر صاحب ورته مخکې اشاره وکړه، په لرې پرتو سیمو کې موږ متخصصین ډاکټر صاحبان نه لرو، ابتدایي صرف د طب نه فارغ وي او تللي وي او یا هم مهارت نه لري او یا هم خپل هغه ستاج او مسلکي کاري په مسلکي شفخانو کې نه وي کړی، نو په همدې دلیل باندې تصدیق دغې نشي کولای. بیا هم ډېر لرې پرتې سیمې دي چې هلته د لابراتوارونو نشتون دی، نشي کولای چې وینه په درسته بڼه باندې ریزلټ ترې واخلي او یا هم دغې بلډ اگزامینیشن ورته وکړي. نو په همدې دلیل باندې اټکلکي چاراز علایم ګوري، د راز علایمو مطابق ورته وایي چې ته تبه لري او یا هم مورقه یا هم ملاریا یي. د دې د مهار لپاره یوازنۍ بهترین فکتور او بهترین لاره هغه ده چې اول د باید د صحي خوړو څخه او د صحي سکا کوبو څخه استفاده وشي، او دویم به په قوي بڼه باندې باید ډېر کوښښ شي دغه افراد د ډېرو مایاتو نه استفاده وکړي. البته که چېرته د یخو مایاتو سره د دوی طبیعتا نه جوړیږي او یا هم بدن یې ورسره سازګاري نه کوي، نو کولی شي د ګرمو مایاتو لکه پخې اوبه، چای، شودې، شوروا، حلوا، فرینی، سوپ او غیره دغه مایاتو څخه ډېره استفاده وکړي. او په څلورمه قدمه کې باید ډېر کوښښ دا وکړي چې ډېر وخت خپل دغه په کومه محیط کې چې دا ژوند کوي او یا هم په کوم اتاق کې چې دا اوسېږي، باید د دغه اتاق د تودوخې درجه لوړه نه اوسي، ټیټه اوسي، باید اتاق معتدل اوسي، ګرم نه اوسي، ځکه څومره د مورقې او د ملاریا په حالاتو کې که چېرته دوی په ګرم منطقه کې یا هم په ګرمو اتاقونو کې پاتې شي او یا هم د تودوخې درجه لوړه اوسي او دوی پاتې شي، نو طبعا د دوی د بدن مایعات نور هم ټیټ راځي، صفر کېږي، او په همدې دلیل باندې چې دغه شخص په قوي بڼه باندې مایعات وانخلي، نو د دې مشکل نه تنها دا چې مهار کېږي نه، بلکې نورم د دې مشکل شدت پیدا کوي او دغه شدت بیا دوی د لاسو د پخونه اچولای شي. او په دې مقدمه کې باید د همدغه مورقې په د ملاریا په ارتباط باندې باید وایو چې موږ یو مشخص خاص کورس لرو چې یو دوره د سیر لرو موږ د ملاریا چې د ورځو څخه تر 14 ورځو پورې دا دوام کوي، او په ځمن کې یو د دې میډیسن تداوی لپاره موږ یو برخه لرو چې د میډیسن تداوی په برخه کې باید هم موږ هغه مشخص کورس چې 15 ورځې نه علاوه ورځې او یا هم هغه تیر دفعه چې هغه ډېر تاریخ ته واخیستل شي او ډېر په بدن کې پاتې شوی اوسي، نو په هغه صورت کې بیا په هغه صورت کې موږ بیا دا کورس غوښولای شو د 12 الی 13 ورځې پورې چې موږ خپل مثبت نتیجه د مریض نه بیرته واخیستل شو. او په بل قدمه کې باید ډېر کوښښ شي چې دغه تعداد افراد لکه څنګه چې موږ مخکې ورته یادوري وکړه، هغه فاکتورونه چې دغه امراض او لامل او بایس ورته ګرځي، کاغه میاشو وسی، کاغه د ناپاک خوړو استفاده وسی، کاغه نه هغه د ناپاک اوبو استفاده وسی، کاغه چاپیریال ناپاک وي، پاک نه وسی، کاغه د اوسېدلو ځای ناپاک وي، پاک نه وسی، نو باید په هغه باندې توجه وشي. او په بل قدمه کې هغه د صحت چې ویل شوی چې د تشتان نظر او تو په برخه کې تاسو مراد کې یو یا هم دغه ملوث او شاو سره چې فرضاً تاسو په روزمره ژوند کې خپل لاس غریوان استه لاس ورسره وهي یا ورسره دغه کوي، نو باید دغه نه بعد بیا خپل حفظ الصحه باید لاسونه په صابون باندې ومینځل شي. کچیرته موږ په څاګانو کې پاکي وبنه لرو او پاکو وبو څخه استفاده نه لرو، نو باید کلورین ورته واچول شي تر څو په دا وبا پاکي واکې میشه او دی وشي کولای چې د سکاک لپاره ترې استفاده وکي. نو دغه هم د فاکتورونه دي چې په وقایوي ډول باندې هغه تعداد افراد چې هغه مورقه او هم ملاریا لري باید د دغه نه استفاده وشي. یو خبره چې بیا ټول وردا
بله
خو شغل باندې او هم د میډیسن په شکل باندې او ولی تشخیص په یو امراض ورکه په یو مدې کې تشخیص ډیر مهمه ده چې هغه په تشخیص کې متفق
بله بل ډاکټر صاحب تاسو موقعیت مو ملک بدل کی تر څو موږ ته مواسم راشي ک د دې پختنې جواب تکمیل شوی بي زموږ بل ملمد احمدی په نوم دوی پختنه کړی و چې دغه د میوو د استفادې په برخه کې دوی څه باید وکړي، ځکه زیاتره وخت دغه کوم میوي چې دي پر دې باندې دغه د حقینو لورې دوا پاشي کیږي، دوا پرشندل کیږي، ولې څو دوی د میوي خوړل شي تر څو دغه کوم دوا چې دي د دوی ته سرایتونه کې دوی سره کوم الرجی اساسات پیدا نه کی.
احمد صاحب د پدې اړوند باندې باید زوړم چې لکه څنګه چې ما مخکې دا وری وکړ چې خپل دوا هم چون یو کیمیاوي مواد دی او کیمیاوي مواد هیڅ کله د انسان بدن ته مفید نه شي واقع کېدلی، نو په همدې دلیل باندې ډېر هغه بزګران چې ډیره وخت د کیمیاوي موادو څخه استفاده کوي او بیا د ماغه میوه څخه بیا هم د ماغه سبزی څخه دوی استفاده کوي او بیا هم د سکاک لپاره د خوراک لپاره خوري، نو ډیره باید کوشش شي چې د دې ابزورته هم راشي. یو دا چې کومه کیمیاوي دوا چې دوی استفاده کوي حداقل 3 ورځې یا 5 ورځې پرې واټن ورته ونیسي، یعنی نشي کولای دوی چې فرضاً نن دوی مواد پرې استفاده کړي او 2 ورځې بعد یا هم 3 ورځې بعد دوی ترې استفاده وکړي، تر څو په دې خطر باندې چې خپله دغه د پوستکي د میوې او یا هم د سبزي پوستکي کې دا کیمیاوي مواد پاتې کېدلی شي او دا کیمیاوي مواد د انسان بدن ته مضر واقع کېدلی شي. نو ډېر باید کوښښ شي چې یو خو حداقل یو واټن پر نظر کې ونیول شي او په دویمه قدمه کې دغه میوه او یا هم سبزي په شګرم اوبو باندې او یا هم د کلورین لرونکي اوبو باندې باید دا تقریبا نیم ساعت کلورین لرونکي اوبو باندې کې پاتې شي. هغه مضر مواد او کیمیاوي مواد چې د دې پوستکي باندې پاتې دي هغه د دې نه لدی شي پاک شي، بعد هغه نه به کول شي چې دوی په صحیح بڼه باندې یو به استفاده کې هیڅ نو ضرر او مشکل ورته نه شي خوله.
بله مننه ډاکټر صاحب. قیزاده که تاسو در وګرځئ کې د ناروغي په تړاو چې موږ تاسو موسمي ناروغي باندې کې وګورئ، جدي ناروغي کوم وي چې هغه زرخ پریږي او تر بریده پورې انسان اتا د مارک تر خولې پورې رسولی شي؟
په افغانستان کې څو یو فقیر هواد د موسمي ناروغانو کې کچیر موږ وګورو سوکته ګوردي، یو هغه ناروغي چې 50 کلونه کته ماشومان لپاره فوق العاده د تهدید وړ دي، چې د ماشومان لپاره 50 یو هغه ناروغي دي اغه پندغه ناروغي چې اغه په هغه مخالف کې چې اغه سینه ده شپېتونه پورته وي. نو اولنی ناروغي چې کومه ده دغه په افغانستان کې او بیا خصوصا د دوبی موسم کې چې اغه د ګیسټرونټرایټس یا د اسالاتو ده، چې اسالات یا ترن چې د سودمیږي د مختلفو میکروبونو او همدارنګه د وایرسونو له کبله منځ راځي او په دې کې غټ خطر چې ده دغه د وجود د اوبو ځای کېدل دي، چې دا ناروغي فوق العاده د ماشومان لپاره چې دی وی خوای په خورځواکي باندې ښکته کوي، ځکه د خورځواکي مسله چې راځي دا به په درې مکانیزم من تر دي چې دوی خو دا غي اشتیا خرابيږي، یعنی په کافي مقدار سره خواړه نه اخلي، بل خو هغه په کافي مقدار سره خواړه چې د کولمو د لارې چې هغه ځای کوي او د بل خو په کولمو کې جذب د خوړو خرابيږي، نو هم جذب خراب شو هم مغذي مواد ضایع شو هم وانه غسل، نو دغه ماشومان چې د زیاتره خورځواکي او همدارنګه د اوبو په کمواري او بل اخره چې دغه ماشومان د مرګ طرف ته چي د مرګ طرف ته بوزي. بل هغه کسان چې عمرونه ډیر زیات دي، ځکه هغه عمرونه چې ډیر زیات دي کټابولیزم هلته به تخریبي پروسی ډیر زیات سری دي، ځکه په هغه عمرونه چې لکه د ورکوټي والی نه واخه تر ځواني پورې سرویتو کالو پورې دلته چې تعمیري پروسی سری وي، اما سرویتو نه وروسته به تخریبي پروسی زیات وي. اوس که دغه کسان په دغه اصالاتو باندې خپل کیږي یا دغه ساري ناروغي باندې خپل کیږي، دا هم دي چې فوق العاده ژوند دي تل دي. دویم ناروغي کچره موږ راځو لکه د زیړی ناروغي یا دغه او زیړی ناروغي هم چې په خپل دغه ساري ناروغي ده او دغه ساري ناروغي چې زیړی ناروغي چې د خپل زیګر باندې ډیر زیات تاثیر کوي، ځکه زیګر نشي کولای چې د ګلوبین چې کوم ده هغه په مصرف ورسی یعنی میټابولایز کی، او زیګر موږ ګورو چې دا یو حیاتي عضو ده او دغه حیاتي عضو کچره خرابې سره مخامخ شي، اکثرا د زیړی په وجه باندې چې بیا خلک حتی کله کله د عادی زی عادی کی هپاتایټس ا دی چې په دې کې د زیګر انزایمونه کله داسې کیږي چې هغه 0215 حتی 2000 ته جګیږي، چې هغه په خپل دغه انزایمونه په زیګر کې د مړو حجراتو نه چې هغه را پیدا کیږي، چې دا هم د دغه ماشوم یا د هغه کسان چې وګړي دغه ډیر زیات دوی ژوند غواخي او حتی کله د مرګ طرف ته هم بوزي. همدارنګه د دې سره په خوا کې کچیر راشو اکسان چې دغه د دوبه موسم کې چې د کلرا ناروغي یو دم یو وبا منځته چې دغه د کلرا ناروغي او یا هم د تسمم ته د ځای چې موږ سره ورته وایو چې بعد غذاګانې باسي شي، ځکه فقیر هواد یو خلک ډېر زیات غریب دي، یو خواړه اخري په 2-3 وخت کې ډېر استعمالي، بل اخر هغه ته تسمم غذایی وشي چې دغه تسمم غذایی په زیات مقدار سره مایا د وجود څخه ځاتیږي، هم استفراقات کوي هم اسالات ورته پیدا کیږي، چې دا هم د ماشومانو او هم د غټانو د ژوند د پاره ډېر غټ تهدید دی. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې دغه موسمي ناروغي چې کچېره وخت او زمانه مخه ونیولې شي نو دا هم یو جدي ګواښ دی او بل خصوص په هغه هیوادونو کې چې وروسته پاتې دي لکه زموږ استاد چې هم د اقتصاد د لحاظه او هم د ترقۍ د لحاظه هم دغه د تعلیم د لحاظه یعنی موږ په مجموع کې دلته نه اقتصادي امنیت لرو نه اجتماعي امنیت لرو نه فرهنګي امنیت لرو او نه هم د سواد امنیت لرو یو هم نه لرو چې کله یو هم نه لرو نو دغه ناروغي به همیشه موږ ته بدبختۍ راځي ګي
ډېره زیاته مننه ژوندۍ اوسې ډاکټر صاحب صفای کتا راته وی چې یوې مسلې ته ډاکټر صاحب قضاوت اشاره وکړه چې دغه زیړی په برخه کې ده تم رختم تمره خطرناک ناروغي ده تمره کسان په افغانستان کې پرېخته کیږي ځکه دغه ناروغي څخه حسابيږي چې ډیر کې تداوی مو کې بیا یو شاس کې دغه زیړی پات کیږي الی توامن ته کېدلی شي
دا چې موږ تاسو ټول په یو چې خپل زیړی دګر التهاب ته وایي کتنې موږ ته سپورت اشاره وکړه چون اکثر وخت زیړی اول زیګر د خپل فشار لاندې نیسي او مافیت هم ښکته کوي او په زمن کې زیګر ته د اجازه نه ورکوي چې په خپل بلروبین استقلاب ته ورسوي نو په همدې دلیل باندې ډېر افراد موږ په خپل کور دننه ګورو چې بخصوص د اوړي په موسم کې هم په زیړی باندې ډېر زیات اخته کیږي او د دې ټولو امراضو هغه یوازنی جرل او دلیل چې ما مخکې هم یادوري ورته وکړله په خبرو کې ډېرې زمونږ دا چې هیوادوال مو ډېر اقتصادي بحرانونه او مشکلات خو ځپلې دي او دا چې زمونږ په هیواد کور دننه دیش کله څلوېښت کاله په هیواد کې جګړه و مونږ هم اقتصاد نه غورځولي وو هم د تعلیم نه غورځولي وو هم د پیشرفت او پرمختګ نه غورځولي وو نو په دې دلیل باندې مونږ دلته ګورو په افغانستان کې چې په هر پنځه ماشومان کې څلور ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ وي او ډېر وخت تاسو خپله بهتره پوهیږي په دې باندې چې خپل مافیت د انسان د بدن د دفاع وزارت وظیفه مختوري نو پاندې د لبنان تاسو وګورئ کړه یو هواد د دفاع وزارت ضعیف وو شي ډېر زر یو دښمن په حمله کولای شي او مغلوب کولای شي نو پاندې د لبنان کله چې د انسان د بدن مافیت سویح کتر شي او هغه ونش کولای شي انټي باډي تولید کړي د بازي امراضو وایروسونو او د فنګسونو او دغه موسمي امراضو په مقابل نو همدا چې مافیت د غریب مقابل کې عجز پاتې شي او دا مرض کله هر مجرانه وی کاغه د تنفسي مجرانه وی کاغه د هضمي مجرانه وی کاغه د نورو د پوستکو د برخې نه ووسی بساري امراض ووسی ډېر وخت ډېر پاسانه باندې د انسان په بدن باندې غلبه کوي او مافیت ټیټ وی د غریب مقابل کې انټي باډي نه تولیدېږي او همدا دلیل وی چې یو ماشوم او یا هم یو مریض د لاس په خونه واچوي په دغه مقدمه کې دا چې موږ تاسو به تر پوهیږو چې هر انسان بدن یو خپل یو بیلانس لري ځکه مالګه خپل یو بیلانس لري د بوري بیلانس لري چې هغه ته موږ ګلوکوز وایو د فشار بیلانس لري چې هغه موږ هم په ډیاستولیک او سیټولیک هم په جګو پټیټ فشار باندې ویشل شو او په ځمن کې د وینې بیلانس لري او همداسې د مایات بیلانس لري هر کله چې دغه بیلانسونه په بدن کې تغیر راشي یا تفاوت راشي کاغه د هر فاکتور لکابل وو وسینو اکثرا وخت کچرته مایات د وجود راحت شینو پاندغه صورت کې د انسان د بدن هغه سرکولیشن چې روزمره تر رقم تاویږي په رقم باندې دا نه ګرځي او یا ادم وظیفوي رامنځته کی یا هم د انسان بیره بیره برخه ته بخصوص ګردو ته اخلال رامنځته کیږي پاندې دلیل باندې دغه وزو د بدن کم کارکیږي او دا د بیلابیل ستونزو سره مخ کولای شي په نمونه د مثال منغو وایو چې د دې هغه تعداد ځوانان چې هغه د شلو کالو تر 25 یا هم تر 20 کالو پورې اوسي تاسو اکثره فشار چکه ورته کچرته مایات د وجود خطر راشي او فشار ور سره غورځي تیږي کچرته د مایات لوړ حمله شي هم یو ستونزه ورته پیښېدلی شي په دې شکل باندې موږ مالګه هم ویشلای شو کچرته د مالګو سره مالګي سویا راخته شي نو فشار د سقوط سره مخ کیږي یا هم نور بیره بیل ستونزه جوړولای شي او کچته د مالګي سویا ډیر شي او یا هم هغه تیر افراد چې راغی سن د تلويخ کال لور هم اوسې هغه د مالګي نه ډیره استفاده کوي نو تاسو وګورئ دا غو اکثر وخت فشار جګوي یا د جګو فشارونو سره دی ولاسو غریوال وي شدید سردردياني ورته پیدا کیږي قهر ډیر زیات کوي او په ځمن کې خوفتنګي ورته پیدا شي او بیره بیل نور ستونزه ورته پیدا شي نو زبر تر اګرزم ستاسو سوال په حق لباندي چې ډیره وخت د جګړي امراض او یا هم نور موسمي امراض لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه چې اکثر وخت ووري کې چې نه ځمکې ګرمي کې د ځمکې مخې ته لوړ دي نو هغه پرته اوبه چې دندونه دي دا دندونه اکثر وخت هغه فنګسونه چې هغه د انسان بدن ته مضر دي ذاته افراز وي او دا چې افراز کړه یا د تنفسي سیستم لور لارینه یا د پوستکي لارینه یا د
د نور هضمي د ډوډېګانو لاري نه وي هم د اوبو لاري نه چې کله اوبه اخیستل کیږي او یو څوک استفاده کوي نو دغه لاري نه دغه فنګسونه په دې معنی کېنی او دا بدن ته سرایت کوي. بدن ته سرایت کله دا د انسان د بدن د معافیت پورې تړاو لري چې اکثرا وخت د هغه تعداد افرادو چې دغه د بدن معافیت لوړ ووسی نو دفتا د انسان بدن دغه مقابل کې یو جال جوړوي، انټي باډي جوړوي او دا انټي باډي د دې بایس کیږي ترڅو دغه وایروس په هغه ځای په ځای باندې خنثی کړي او نور دا وایروس پرمختګ او یا هم سرایت تطین دي د انسان بدن کې. نو ډېر وخت هغه تعداد خلک چې دغه د معافیت سیستمونه ښکته ووسی نو ډېر وخت دا به ډېر په سرعت باندې هم پرمختګ کوي او په ځمن کې شدت د مرز مورته ډیروي او بل سایر د مرز ورته ډیروي. کچیرته یو نارمل مریضي چې هغه هغه ته تبابت معیار ټاکل چې دا په 3 ورځو نه تر 15 ورځو پورې وو سیدا 15 ورځ دوام نه کوي بلکې دا 12 سیل دیال وسه 15 ورځې یا یو میاشت دوام کوي. ورته چې ډیر وخت دغه خبره ټوله راګرځي به تزمن تغذیه ته د پاکو خورو او د پاکو اوبو استفاده ته او په ځمن کې چې ډیره مهمه خبره ده ځکه تبابت وایي چې اکثرا وخت د یو انسان د یو مرض په درملنه کې 10% دغه میډیسن چې ډاکټر صاحب توصیه کوي دارول لري او 10% نور وقایع لري چې متاسفانه موږ د وقایع په برخه کې ډېر ضعیف واقع شوی چې ډېر وخت
ډاکټر صاحب په وقایوي تدابیر په کې باندې خبرونه کې پروسې شبو کې به پر وغږیږو چې کوم تدابیر به تونل شي تر څو وقایوي نه برخه تر ډیره پورې په کورنوي کې په افغانستان کې د عملی شي. ډاکټر صاحب قیزاده یو مسله چې موږ تاسو پرې غږیږو به غم دغه موسمي ناروغي د دې لپاره واکسینونه مشخصه نشته که واکسینونه دي د څومره وخت لپاره کار کوي لړمحاله دي وګمحاله دي کنه روټین شکل باندې باید واکسینونه تطبیق شي.
خبره کوم واکسین په خپل یو انټیجن دی او یو مخت دا انټیجن چې کوم موږ د واکسین داخلو نو په وجود کې لاغي په مقابل کې انټي باډي جوړیږي. اوس لکه یو مثال واکسین د ریزش او زکام دی. نو د ریزش او زکام د انټیجن اوس په فضا کې یا په هوا کې مختلف انټیجنونه موجود دي او یو شخص د کوم انټیجن سره چې زیات حساسیت لري تا د کوم انټیجن په مقابل کې د کوم د انټیجن په مقابل کې تاغه واکسین ورکړي دي چې هغه د هغه په وجود کې راغی د انټی باډي جوړ شي چې بیا کچري د هغه په مقدار سره مخامخ کیږي مخکې د مخکې د هغه په وجود کې مسکر موجود وي او هغه داخل چې هغه په دې چې دا پلان کې دی او د منځ دی یوسي. نو بین ان تر کله ځکه کیږي چې دا واکسینونه نتیجه ډیره زیاته نه ورکړي اکثر خصوصا چې باغ کې هغه کسان چې خدام پدی او اخر ګورو چې هوا ډیره زیاته ککړه ده او رینایټس ډیر زیات دی یعنی د پاجنا د وګور اکل دا په پرې الرجی دی یو حساسه دي اکثر خلک چې واکسین نه کوي بیا کومه خاصه نتیجه نه ورکړي او د دې سره روان نورو مختلفو بیټری امراض لپاره هم لکه د مورکې لپاره هم واکسین موجود دی او یا هم د نفسنګې لپاره هم واکسین موجود دي چې دا ټول واکسینونه په مجموع کې اکثر ډیر زیات موثر واقع کړي نه شي ځکه چې د زمونږ په هواد کې چې وروستپات هواد دی دلته د هوا کې او په فضا کې ډېر مختلف انټیجنونه موجود دي او د هغې په مقابل کې لکه اوسېولن مثال موږ داسې وکړو سړی چې هغه د ګادو ګډ سره حساسیت لري د بولانو د پولن سره حساسیت لري یا د غنمو د وړۍ سره حساسیت لري یا د پروټین سره حساسیت لري کوم شي سره حساسیت لري. نو واکسینونه موجود دي خو په داسې هوادونو کې چې هلته وقایه نه وي هلته د واکسینو نتیجه دومره خاصه نه وي او ډېره زیاته مثبته نتیجه هم نه ورکوي.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسئ ډاکټر صاحب. اضافه تاسو ته به در وګرځېږم. ځینې وخت په افغانستان کې دا چې خلک ورته لاسرسی نه لري ادویجاتو ته یا امکانات نه وي ډاکټر ته نشي تللی هغوی ځینې کورني یا طبي تدابیر د موسمي ناروغیو د درملو لپاره نیسي دا به څومره مؤثره دي؟
موږ مخکې ورته اشاره وکړله چې اکثرا باید او په اوله قدمه کې د هر څه نه وړاندې د خپل د صحي غذا او استفاده ده او د صحي څښاک اوبو استفاده ده. په دغه قدمه کې د چاپیریال ساتنه به فرض مطلق ده چې ځکه اکثرا وخت د ناپاکه چاپیریال څخه دغه فنګسونه او دغه امراض او دغه وایروسونه زیږیدلی شي. په درېم قدمه کې که زه مشخص امراض تراشم هغه موسمي امراض چې د اوړي په موسم کې فرضاً یو څوک په مصاب کېدلی شي چې هغه اسالات دي او استفراقات دي تبي دي او یا هم ملاریاګان دي لکه څنګه چې موږ مخکې ورته اشاره وکړه. ډېر وخت په دې اسالاتو په برخه کې کولای شي ډېر هغه ته د افراد چې په اسالاتو باندې مصاب کیږي او البته په دوړي په موسم کې نو باید کوښښ کړي چې د ګرم مایعونو ډېر استفاده وکړي ځکه د اسالاتو په صورت کې ډېر وخت انسان خپل د بدن معافیت د بدن مایات خپل د لاس اور کوي او پام دې دلیل باندې انسان بدن د کمبود د مایات سره مخ کیږي او همدا د مرګ په اس کې د شي ورته. نو ډېر به کوشش شي د خام استفاده ونشي لکه خامې وبا خامه ترکاری او خامه میوه په میوه کې صرف د یو کیلې څخه کولای شي چې استفاده وکړي، او په ګرم مایاتو کې د پخو اوبو نه د پخې اوبه، چای، شیدې، شوروا، حلوا، سوپ او غیره د دغه شیانو څخه باید کوښښ وکړي چې ډېره استفاده وکړي. په دویمه قدمه کې د طبې په صورت کې کچرته ډېره هغه افراد چې په طبه باندې مصاب کېږي او یا هم په ملاریاګانو باندې مصاب کېږي، په دې کې هم مایات ډېر زیات شر دي او باید تربن څخه استفاده وکړي، ښه مایات واخلي، ښه غذا واخلي، هغه خواړه واخلي چې بدن مارکیټ ورسره پورته تلی شي، باید دې څخه استفاده وکړي. او که د ژمي د موسمونو موسمي امراضو تراشو، که فرضاً هغه ګریپونه دي، بیلابیل ریزشونه دي، یا هم نفسنګیان دي، یا هم ریزشونه دي، د دغه امراضو د مهار لپاره هم باید یو کوښښ وکړي چې خپل هغه سي تدابیر په نظر کې ونیسي، او د ګرم مایات څخه استفاده وکړي، د خام مایات څخه استفاده ونکړي، او د بدن د
بله بله د ډاکټر سپاواز پورستی کې موږ سره خراب شو. زمونږ خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. په خبرونه کې چې سره نن ډاکټر سیبانو د روان موضوع په تړاو همکاري وکړه، ډاکټر سیب عبدالحق زاده د داخله ناروغي متخصص او همدارنګه د خلا ناروغي متخصص ډاکټر سیب کمی اضافه و چې را سره معلومات ترغو چې بیا ساس درنه حضور تزریګم په لې لمس فارم خوخت.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
پروا لاس کے لاس لرا مستا ستا پختن میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ سیہ پختہ نام علاج سا خبر میں دوا